د ماسپښین 12:25 آزادي راډیو په منځني صفه 12:25 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې آزادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. احمد شبری هم السلام علیکم. د آزادي راډیو د دې سات خبرونه تر ډیره آزادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د هغه تر د دې پروګرام تر څنګ د پاکستان په اړه دوه مطالب لرو. په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې د عیسویانو په یو استوګنځي برید شوی دی، او د خیبر پښتونخوا په دوهم ستر ښار مردان کې د محکمې سره ځانمرګ برید شوی دی. د دوه دواړو موضوعاتو تفصیل وړاندې درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د خبرونو سرچکی، د بغلان امنیتی چارواکي وای د دې ولایت په بورکول سوالي تیر شپه د دولت وسلوالو مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتی ځواکونه بیرته پر شا وتنباوه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای چې افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، او د پاکستان په مردان کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه، د بغلان امنیتی چارواکي وای د دې ولایت پر بورکاول سوالي تیر شپه د دولت وسلوالو مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتی ځواکونه بیرته پر شا وتنباوه. د بورکاول سوالي د امنیتی قومندان محمد علي ازادي راډیو ته ویل وسلوالو تیر شپه د دغه ولسوالۍ پر څو پوسټو حمله وکړه. هغه مخالفینو ته د اوښتې مارک جوبلې په اړه ویل
یک بجه شب یک حمله تهاجمی را سری پوستای امنیتی ما در شهر نوی فلول انجام دادن. زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دید، 7 نفر کشته داشته باشه.
د بورکا د ولسوالۍ د امنیتي قومندان په وینا په وجلسو کې د طالبانو یو شمېر قومندان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان بورکا ولسوالۍ چې له تخار ولایت سره پوله لري یوه د دې ولایت نه امنه ولسوالۍ ګڼل کیږي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت وایند جنرال چارلز کلیفلند پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي سوي دي.
We essentially look at how the Afghans have remained on the offense.
موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله شو د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي، او په مجموع کې اوس هم په سمه لار روان دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایند که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نس کولای یوه سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه کار ځنی واخلي. افغانستان ته د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته جوړېدونکي 300 بستریز روغتون کارونه په نږدې راتلونکي کې بشپړ سي. دغه روغتون به د شاوخوا ولایتونو خلکو ته هم روغتیایي اسانتیاوې ورسوي.
ویله لرو چې د هسپتال په انشاء الله ډېر زر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي د هغوی خدمت لپاره به دا آماده شي.
ابرار حسین همداراز په افغانستان کې د پاکستان د یو شمېر نیمګړو پروژو په اړه وویل چې پر دغو پروژو کارونه روان سوي دي او ډېر ژر به بشپړ سي. اوس یو څو بهرني خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په مردان کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. حمله د مردان ولسوالۍ پر محکمه نن سهار وسوه. د راپورونو له مخې حمله کوونکو لومړی لاسي بمونه وغورځول او وروسته یو ځانمرګ برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. د دې چاودنې یو عیني شاهد له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ها ها
او کچرو گیټ یو والو
ایک کسان او چای والو ول تک غو والو شو سره جوخت ما کچرو گیټ سره تیره میاشت همدې ته ورته یوه حمله په کوټه ښار کې د یوه روغتون مخې ته د مدافع وکیلانو پر ګڼه ګوڼه وسوه چې پکښې تر اویا زیات کسان ووژل سول. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو پر سیمه حمله وکړه. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسیم باجوا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د برید کوونکو کې لږ تر لږه څلور ځان وژونکي وو چې د پوځ د چټک غبرګون په نتیجه کې څلور واړه ووژل سول. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ویل کېږي یو ملکي وګړی په دې حمله کې وژل سوی دی. په سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې ډزې تبادله سوې. هلیکوپټرې د سیمې د پاسه ګرځېدي او د ډزو او چاودنو ژغونه هم په سیمه ییز وخت سهار شاوخوا شپږ بجې اورېدل کېدل. دا پېښه په پېښور کې هغه پوځي ښوونځي ته نږدې سوې چې په 2014 کال طالبانو پرې حمله وکړه او له یو نیم سل کسانو یې زیاتره د دې ښوونځي ماشومان ووژل. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دوو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پریس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دوو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په لسمه پیل سي او د جوړولو کار به په لسو کلونو کې بشپړ سي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت لس میلیارد ډالر اټکل سوی او په بشپړېدو سره به ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیونه بیرله تیل وسپموي. روسیه د خلیج په غاړه بو شهر کې د زر میگاواټو د تولید اوسنۍ دستګاه هم جوړه کړې چې په 2013 کال کې فعاله سوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو څخه پاکه سوې ده. اردوغان د پنجشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې دوی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیه ته یو شان ګواښ متوجه کړی دی. که څه هم کورد ځواک د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې متحد دی. د ترکیې ولسمشر وویل د سوریې کورد ملیشه د فرات سیند له ختیځ څخه په شا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کوردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړ چې ویلي دي دوی د کوردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او تروریستان دي. اردوغان ویل هیڅوک باید له دوی دا تمه ونه کړي چې د خپلې خاورې په جنوبي پوله کې به یوه تروریستي دالان ته اجازه ورکړي. هغه ویل ترکیه غواړي چې له سوریې سره پر پوله یوه امن ساحه رامنځته کړي چې د نړۍ قدرتونو د دغه پلان ملاتړ نه دی کړی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خیبر پښتونخوا په دوهم ستر ښار مردان کې پر محکمې ځانمرګ برید شوی دی. وړاندې د دې پېښې تفصیل درکوو، خو تر هغه مخکې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته ورځو. نامعلومو وسلوالو نن سهار د پېښور پر ورسک روډ د عیسویانو پر یوې کالونۍ برید وکړ. د پاکستان امنیتي مقامات وایي لږ تر لږه څلور ځانمرګې بریدګرې وشلې دي. د عیسویانو په دې استوګنځي د برید په اړه باندې لا هم حالت مخشوش دی او ځین رسنۍ وایي چې حمله دوام لري. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه یې پېښور ښار ته څیرمه پر ورسک روډ د عیسویانو پر یوې استوګنځې کالونۍ د وسلوالو تر هغه برید شن کړی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې له معلومو وسلوالو د جمعې پر سهار نږدې 5 بجې د پېښور پر ورسک روډ د عیسویانو پر یوې کالونۍ برید کړی، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا تر دې دمه کره او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا بیا د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR مشر جنرال آسم سلیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې دغه برید په اړه لیکلي، وسلوالو تر هغه روډ پر ورسک روډ کې پر کرسټین کالونۍ برید کړی، خو د امنیتي ځواکونو په سمدستي ځواب کې دا برید شن شوی چې په نتیجه کې څلور ځانمرګي بریدګر وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي باجوا لیکلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د برید په ځای او شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. که څه هم باجوا وایي چې امنیتي ځواکونو په پېښور کې د عیسویانو پر کالونۍ د ترهګر برید شن کړی، خو تر دې دمه لا دا نه دي ویلي چې له ترهګرو سره په نښته کې امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. ورسک د پیښور خار په شمال لویدیځ کې د خار په 10 کیلومتره کې پروت دی چې د برېښنا یو بند او شاوخوا ځینې دولتي او پوځي ودانۍ هم پرتې دي. وسلوالو ترهګرو په داسې وخت کې په پیښور کې د سیانو پر کالنۍ برید کړی چې تېره ورځ د پاکستاني پوځ بیان په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه وویل چې په دغه سیمو کې لږ تر لږه 3,500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي دي. نوموړي همداشان ویلي وو چې افغان پولیس تېر ماښام په دغو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله په ټول پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو، ځانمرګو او نورو ترهګریزو پیښو کې څرګند کمی راغلی دی. وسلوالو ترهګرو تر دې مخکې 2014 میلادي کال په دسمبر کې هم پر ورسک روډ د ماشومانو پر یو پوځي ښوونځي آرمي پولیس سکول برید کړی و چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 1,500 کسان وژل شوي وو. که څه هم وسلوال ترهګر د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو، دولتي ودانیو، امامبارګاګانو، زیارتونو او د ځانګړي مسلک پر جوماتونو حملې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د سیانو پر یوې کالنۍ برید کړی دی. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر آرمي پبلک سکول د برید مسئلې تحریک طالبان پاکستان منلی و، خو تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د پېښور پر ورسک روډ د عیسایانو پر کالنۍ د برید مسئولیت نه دی منلی.
د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوا په ټویټر کې لیکلی دی چې پر ورسک روډ د عیسویانو پر کالنۍ حمله شنډه کړې ده او څلور برید کوونکي وژلي دي، خو دی وایي چې لا هم په سیمه کې د تلاشۍ عملیات جریان لري. د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د عیسویانو پر یوې کالونۍ تر برید وروسته د دې صوبې په دویم ستر ښار مردان کې پر یوې ځایي محکمې یا کچریو ځانمرګی برید وشو. د مردان ښار امنیتي چارواکي وایي د ښار په ځایي محکمې یا زولې کچری په دروازه کې یو ځانمرګی برید شوی چې تر دې دمه پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 40 زیات پکې ټپیان دي. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د مردان او پېښور په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د پېښې ټپیان د مردان بېلابېلو روغتونونو ته انتقال کړي دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او شایع د مړیو شمیر پورته شي. د چارواکو په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې پولیس او وکیلان هم شامل دي او زیاتوي چې تر برید وروسته په مردان کې د دولتي ودانیو، روغتونونو او نورو ځایونو امنیت ټینګ کړی دی. د مردان ښار د پولیسو یو مشر فیصل شهزاد وایي چې د ځانمرګي بریدګر غوښتل کچرویو یا محکمې ته دننه ورشي، خو په خبرې په دروازه کې د تلاشۍ پر مهال پر ځان پورې تړلي مواد والوسول. د فیصل په خبره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو سرتیري سیمې ته رسیدلی دي، د پیښې ځای محاصره کړی دی او په شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د دې خبرونې لوی برخه لکه څنګه چې مو په پیل کې لته سره ژمنه وکړه، ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونه عمان نیاسه وړاندې کړی.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ملي موزیم د نوی آثارو په اړه مرکه اوري. لنډ حکایت او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. په سر کې خبرونه لرو، حدیث پردیسی راوروي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پروفیسور رحمت الله درد د ورپېخې ناروغۍ له امله د 28 کالو په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد درد د پښتو روان شعري بهیر سرلارۍ شاعر و. ګڼې لنډې کیسې هم لیکلې وې، و شعري ټولګې او کلیاتې چاپ شوې دي. ارواښاد درد په پښتو ژبه شاعري کوله او د اردو ژبې پروفیسور و. په څو پوهنتونونو کې د ژبې د استاد په حیث دنده ترسره کړې وه. ارواښاد له تېرو څو کلونو راهیسې ناروغ او د تېرې چهارشنبې په ورځ د تللو له کاروان سره ملګری شو. د جنازې په مراسمو کې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د هغه مینوالو ګډون کړی و. په دې اړه په خبرونه کې ریپورت هم اوریدلی شئ. د هیواد د دریمو رسمي ژبو د ستونزو د څېړنې علمي سیمینار پای ته ورسید. دا سیمینار چې د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د دفتر لخوا جوړ شوی و، د هیواد د دریم رسمي ژبو موجود ستونزې پکې وڅېړل شوې. برخوالو د څلور ورځو بحثونو په لړ کې د ښوونې او روزنې د کتابونو او رسالو د چاپ د دریم رسمي ژبو د قانون د بشپړولو د غرض د ازبکي، ترکمني، نورستاني، بلوچي او د پشهي رسمي ژبو د څېړنیز مرکز د جوړولو په باب وړاندیزونه وکړل او په وروستۍ ورځې د پریکړه لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې د نورو اجراءاتو په مقصد جمهوري ریاست ته واستولې. په دې اړه هم په روانه خپرونه کې ریپورت اورېدلی شئ. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې عامه کتابتون جوړ شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د عامه کتابتون دغه ودانۍ د آلمان هیواد په مرسته د 500,000 افغانیو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده چې د مطالعې او سالون د ریفرنس دفتر، د مراجعینو د راجستر خونه، پخلنځی او نور ضروري ملحقات لري.
یخ کلیا غزل دکړم، ټپه دکړم، درد دکړم، شاعر دکړم، نغمه دکړم. وای را تدا احسان دشته پما، وای را تدا احسان دشته پما، کلی خوزه وما خو خواګه دکړم. ارواخات رحمت الله درد لمو پیل شو. درد دو اتیا کاله لمخه د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمې لکه مروت په مستخیل کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او لوړې زده کړې د پېښور په پانتون کې پای ته رسولې وې. درد یو عمر په ځان درد تیر کړ، خو د پښتو معاصر غزل ته یې ډېر خواږه وبخل. پروفیسور درد د پښتو معاصر غزل له مخکښو استادانو څخه و. څو د شعر ټولګې او کلیات یې چاپ شوي دي. د شاعرۍ په اړه یې ویل کېږي چې د خواصو او عوامو دواړو ذوقي تنده پرې ماتیږي. مرحوم رحمت الله درد له څو کلونو راهیسې ناروغ او دردمند و. تیره چهارشنبه په ابدي خوب ویده شو. روح دې خاد وي. څوک پیغمبر شي، څوک شاعر شي درده، په چا غزل، په چا کتاب نازل شي. زموږ همکار ذبیح الله مومن د درد ادبي فعالیتونو په اړه په پېښور کې د ده د شعر له مینهوالو سره مرکې کړې دي او په کوټه کې زموږ بل همکار بارکوال میاخیل چې په ژوند له ارواښاد درد سره مرکې کړې وې د هغو مرکو ځینې برخې او د مرحوم درد د شعر په اړه څو تنه ادیبان پوښتلي. تاسو دا راپورونه یو په بل پسې اورېدلی شئ.
کوش کې جمع د غوړم اښونه درنه نه غوړم اې د ځواني عمر خو تیرې جمع دا را څه پرسته نه سي نه هر کوم دا څه پرسته کرا یا دې جمع درد څه جوړې په لاس نه ولې دا هر څه تم کوم خو مر اورې جمع هر څه تم کوم خو مر اورې
په پښتونخوا وطن کې لکه مروت هغه سیمه ده چې په ادبي نړۍ کې د دوو نومیالیو شاعرانو عبدالرحیم مجذوب او پروفیسر رحمت الله درد په خاطر په ټوله کوزه پښتونخوا او افغانستان کې پیژندل کیږي. په دې سیمه کې په لسګونو نور شاعران او لیکوال هم د ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره ادبي او علمي خدمتونه کوي، خو دغه دوه پکې هغه شخصیتونه دي چې په دې سیمه کې د نوي پښتو شعر زړې راټوکولې دي. رحمت الله درد د لکه مروت د مستخیل کلي د نظام خان مروت زوی و. خپل لومړنۍ زده کړې په لکه مروت او منځنۍ زده کړې په بنو او ډیر اسماعیل خان سیمو کې کړې وې او وروسته یې له پېښور پوهنتون په اردو ادبیاتو کې د ماسټری ډیګري اخیستې وه، چې بیا یې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو په کالجونو کې د اردو ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړه. درد لا څوارلس کلن و چې وایي په سیمه کې به یې د هغو اردو شاعرانو په مشاعرو کې ګډون کاوه چې تازه په 1948 میلادي کال د هند ترویش وروسته راکډه شوي او د دوی په سیمه کې میشت شوي وو. په مشاعرو کې ګډون په ده کې هم د شعر لیکلو تنده راوپاروله او هغه و چې په اردو شعر لیکلو یې پایل وکړ. خو وایي ډېر ژر یې د خپل استاد سید تقویم الحق کاکا خیل په هڅونه او غوښتنه پښتو شعر پایل کړ او څه د پاسه شپېته کاله یې پښتو شاعري وکړه. پروفیسر درد یو غزل بول شاعر و او غزل لیکلو ته یې زیات تمایل درلود. آیا ولې پر غزل دومره مین و چې خپله لومړۍ شعري ټولګه یې هم غزل ونوموله؟
غزل خو زما په نظر کې داسې مسته او داسې وحشي اسپده چې په هغې سورلي کول ډېر مشکل کار دی، دا د یو شاسوار کار دی. زه خو کله کله ځان تاسې پام کوم نو خیال راځي چې زه خو سر د لاندې زمکه تر غورداوله خو داسې ما تدریس کاوه دی اردو دی شاعرانو او ایم ایم ای اردو کې کړو فارسی سره ما ډېر شوق ما فارسی هم تر پی ای پورې ویلې وه نو د هغو شاعرانو نه زه ډېر متاثر وم کلاسیک نه هم او د اردو کې د جدید شعرانه هم خو په غزل کې د فارسی په غزل کې هم او د اردو په غزل کې هم ډېر خصوصیات لکه چې زه په ډېر مختصر ټکو کې وایم نو خجلت د ژبې او رمز ما او اختصار او یو خاص چې موږ ورته غزل وایو یو خاص ښایست دی غزل دا زما په نظر کې ډېر زیات و او ځینې کسشینه داسې دي چې هغه دغو د دې رمز ایما دپاره ضروري دي لکه محاوره علم بیان ټول شاخونه نو دا ټول لوازم اوس خو غزل چې کم تر جدید غزل وایي په غزل کې د ژوند ډېر مسایل چې اول به په غزل کې کم و اول خو په غزل کې د مینې او د عشق ډېر ذکر و د تصوف غالبه ور باندې خو د سیاسي سماجي اقتصادي حالات و وطنیت او دا نورې دا نوې نوې خبرې چې دي لکه نفسیات ژور نفسیات دا ټول شیان اوس په غزل کې راغلل خو زه بیا هم دا ګڼم چې غزل بنیادی طور باندې یو خوږ صنف سخن ده او هغې چې کومې باریکیانې دي هغه نظر انداز کول نه دي پکار
لامیر حمزه شنوار راوروسته په معاصره پښتو شاعري کې څو شمېرلې شاعران دي چې غزل یې په درسته پښتونخوا کې لوستونکي اورېدونکي موندلي دي د پروفیسر درد غزل یې هم سندرغاړو په خپلو ژغونو کې زمزمه کړې او هم یې کتابونه په وار وار چاپ سول او ډېر شعرونه یې په خلکو کې د متل غوندې مشهور سول د درد په نامه شعري ټولګه باندې د اسلام آباد د اکاډمي ادبیات لخوا د خوشحال خان خټک ادبي جایزه هم ګټلې وه د لیک مروت سیمې شاعر او د پروفیسر درد د کلونو کلونو د ناستې ولاړې ملګری نادرخان علیل پروفیسر درد په غزل کې د روایت او نوښت ترمنځ امتزاج ساتلی وو
غزل په حوالی سره در صاحب موږ ډېر لوی وو در صاحب غزل ته یو نوی رنګ ورکړی وو د روایت یو رنګ وو په چې روایت چې دی جدت یو ډېر رنګ وو نو داسې غزل ډېر کم لیکل شي په پښتو چې او بل دا ده چې د غزل آسان وو عامو خلکو پاره ډېر آسان وو او خاص خلکو پاره هغې چې ډېر چې وو نو دا یقینا ډېر زیات نقصان ده د ادب په حوالې سره او غزل په حوالې سره
نه زه بدل یم نه زما د زړه جذبات نور دي ګرانه لالیا خو د تا د چم حالات نور دي نه بې رخي ژاړمه زه نه بې لفظي ژاړمه لالیا تا نه مې په زړه کې شکایات نور دي دنیا زما د زړه داغونه پرهارونه سماري زما په زړه باندې تیر شوي واقعات نور دي مور ساده خیلیو پا ساده ساده کسو پیجو تا پا کسو که شامل کری که نایات نور دی ما چه لا وقتا رغ ده تر که تعلق کرده وی درد پا مای انسبا نوازشات نور دی
پروفیسر رحمت الله درد د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي د یوویشتمې پیړۍ تر لومړۍ لسیزې پورې په داسې وخت کې پښتو شاعري وکړه چې په پاکستان کې پښتو د مملکت لخوا د نورو محکومو ژبو غوندې یوه کژل سوې ژبه وه او لوستونکي یې لږ وو خو درد چې د یوازیني زوی احسان ځوانمرګۍ نور دردمن کړی وو ناهیلی زړه ستړی او بې جراته نه سو او په خپله سیمه کې یې د شعر کرلی بوټی په سمسوره ونه بدل کړ نادرخان علیل وایي درد صاحب په ولس او ادبي نړۍ کې د استاد او شاعر په توګه ډېر شهرت درلود خمڑی نے خلا را وسطہ
مهربان استاد و پښتو ادب داسې اساسه وه د داسې هغه پاته شوه چې هغه به تر ډېرې مودې پورې ورنه شي خو موږ به کوښښ کوو چې تر څه حده پورې هغه د کمی هغه خلا موږ پوره کړو او در صاحب خو یقینا ډېر شفیق و د نشستونو او د غونډو یو داسې روایت یې دلته ایښی و چې په حجرو کې په محفلونو کې او په شپې باندې او تر اخره وخته پورې چې څوره پورې دا دې قابل و چې دا له کټ نه کوزېدای شله نو د ده خدمت جاری ساتلو
ارواشاد درد خپل ټوله انرژي شعر لیکلو ته ورکړی وه او په نثر کې مستقل کار نه دی کړی. یوازې څو لنډې کیسې یې پخوا لیکلې وې چې وایي په کتابي بڼه چاپ نه دي او پر ځینو کتابونو یې سریزې لیکلې وې. خوشایي په معاصرو شاعرانو کې یوازینی شاعر وي چې خپله ټوله شاعري یې په خپل ژوند کې چاپ کړه. د شعرونو اته ټولګې چاپ وې چې بیا یې وروسته دغه ټوله شاعري د کلیات درد په نامه په یوه دیوان کې چاپ کړه. پروفیسر درد دو اتیا کاله وړاندې د 1944 میلادي کال د دسمبر پر 4مه نړۍ ته سترګې پرانیستې وې او د 2016 میلادي کال د اګست پر 1.5مه یې له نړۍ سترګې پټې کړې چې د لسګونو خپلوانو د خپلو شاګردانو شاعرانو او لیکوالو په بدرګه د لکې مروت په مستخیل کلي کې خاورو ته وسپارل سو.
ہجر میں وزنی تو وشال میں وزنی رمضان میں نہ وزنی جانان میں نہیں خوشحال میں وزنی کمر میں نہ واڑے جانان ماں پہ پٹ کر میں نے اجل پس گری پہاڑا میں وزنی اور جب بوٹیا کا شاخری بس جھیل ٹوڑ چیگی جب بوٹیا کا شاخری بس جھیل ٹوڑ چیگی آسی جتبا میں سے وزنی خپل کمال میں وزنی لخر بانے دے گردولار ہوئے قاتل اس طرح کو چا گمان ہوتی
د پښتو ژبې د معاصر ادب سرلاره شاعر پروفیسر رحمت الله در د چهارشنبې پر ورځ د 2 کالو په عمر د اورپیخي ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پېښور میشته لیکوال شاعر او څېړونکی اسیر منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښت درد د شاعرۍ په اړه وایي.
دا غزل استاد دے یا دا غزل بادشاہ دے رحمت اللہ درد سے بے پاگے کی ہو جتن سوچ جا غزل کی کم تغزل ہوئی کم درد بھی کم کر بھی یا کم اگا ثقافت دو دستور اگر کوئی نوی انداز دا افتو غزل دیر مخ کی بہت سلو یو خی آسان دم رہے آسان گلو جی دا وہ درے خبری ہو دا کور خبری اور یو دا سے دا غطہ ارس ہو کہ عام خلق تا ہم اگا ارس دو عام خلق وقت کو درد دا حمزہ بابا نہ پس یو دا سے شاعر دے پختنو چا سر مین کلی دا درد سر کلی
خغل منگل د پروفیسر درد مرینا د پختو ادب روان شری بهل لپاره ستر زیان بولیا وای
چې دا چې شاعران په صدو کې پیدا کیږي ډیره مده پس پیدا کیږي دا چې شاعران چې هغه کې خپل ډیر زیات اسګیت وی ډیر زیات اوریجینل کیږي دا کوم بدا وای چې په پختو کې دا نه سم یو ځانګړی اسلوب چې دا عبدالرحیم مجذوب صاحب له او دا چې په غزل کې ځانګړی اسلوب دی رحمت الله ادب صاحب دی یقینا چې دا ډیر نقصان دی د عوام د پختو
هر وخت در د چهارشنبه پر ورځ نو وخت په خپل کلی مستی خیل کې په خپل پلان نه حاضر کې په داسې حال کې خبره ته وسپارل شو چې په جنازه کې ګڼ شمېر لیکوالو شاعرانو در وخت مینوالو ګډون کړو.
د دریمو رسمي ژبو سیمینار تیره اونۍ په کابل کې پای ته ورسید. د غونډې برخوالو د څلور ورځو په لړ کې پرتی ستونزې وارځولې او خپل غختنې د نورو اجراتو په مقصد د پریکړه لیک په صادرولو سره جمهوریت ریاست ته واستولې. نور آل زموږ همکار رحمت الله افغان را کوي.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېمې رسمي ژبې پراختیا بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار د چهارشنبه په ورځ د یو پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال په هندوی نظری د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علوم په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د درې مجبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتون کیو. دا هغه موارد دي چې د څلور ورځو په غونډه کې اوربند خبري وسوي او په پریکړه لیک کې هم ځای سوي دي چې موږ د عملی کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیق مسایل سي.
که هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. د افغانستان د بېلابېلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونه نیسي، د هېواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. بل خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډ مهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
د افغانستان د درېمو رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې او وړاندې کړلې، ځینې په لنډ مهال کې پوره کېږي او ځینې په منځ مهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي. د افغانستان د بېلابېلو قومونو استازي وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د درېمې ژبې د بډاینې لپاره هیڅ د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوی وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هېواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی چې جدي پاملرنې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د افغانستان ملي موزیم ته په دې وروستو کې د مس عینک له کان څخه شاوخوا زر قلمه نوي آثار را انتقال شوي دي چې یوه برخه یې له هېواده بهر نندارې ته وړل شوي. په دې اړه مې له لرغون پوه او د ملي موزیم له مسلکي غړي نور آغا نوري سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم. نوري صاحب، په دې وروستو کې داسې ویل کېږي چې په ګڼ شمېر کې آثار د مس عینک نه موزیم ته راوړل شوي دي. اول دا راته ووایاست چې په مجموع کې به په موزیم کې څومره آثار دي؟
د جنګونو په وخت کې دغه موزیم تقریبا زیات جوړ شوی او تقریبا موږ 80% نه زیات آثار موږ د لاسه ورکړل. او د دې نه مخکې، د جنګونو نه مخکې، مثلا د 1980 یا 90 نه مخکې موږ سره تقریبا د 1,00,000 نه زیات آثار وو چې هغه اسلامي او د اسلام نه مخکې دورې پورې ارتباط لرو. او فعلا تقریبا موږ سره په ملي موزیم کې تر 50 نه تر 80,000 پورې آثار اوس موږ سره موجود دي.
په دې وروستو 2-3 کلونو کې ډیر زیات آثار د مس عینک نه موزیم ته را انتقال شوي دي. د دغو آثارو په حساب کې یو څه راته ووایاست چې په مجموع کې په دغه 2-3 کلونو کې به څومره آثار راوړل شوي له مس عینک نه موزیم ته؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، په 2009 کال کې په مس عینک کې افریات قانوني افریات څنګه د لرغون پیژندنې ستود لخوا پیل شول او تر اوسه پورې هم دغه افریات دوام لري. او موږ سره تقریبا تر 1,000 تر 1,200 پورې هغه آثار موږ سره فعلا د مس عینک څخه په لاس باندې راغلي چې اوس موږ سره په موزیم کې دي. خو په دې تر څنګ دغه آثار چې هغه انتقال شوی دي د ساحې څخه، به زیات آثار هغلته فعلا هم په ساحه کې موجود دي چې هغلته هم موږ یو ساحوي موزیم لرو چې په هغه کې شتون لري چې خپل هماغه موزیم هماغه آثار ته موږ حفاظت کوو. هملته موږ ترمیم او دا چارې موږ پیل کړي دي.
د مس عینک د آثارو په حساب کې راته ووایاست څه دي؟ خاوره ده، فلز ده، لرګی ده، او څه شکلونه دي؟ د څه شکلونه دي؟ ما چې یوه برخه ولیدله خو ډیرې د بودا ککرې دي.
چون مس عینک یو د روزمره زندګۍ داسې یو ساحه ده چې په دې کې صرف د دوی عبادت خانې او دا شنه د عبادت خانو په څنګ کې د دوی چې کوم روزمره د زندګۍ مثلا یو کلی هم دی، هم دوی کلی دی په مس عینک کې، هم د دوی عبادت خانې دي، کې هم د دوی چې کوم راهبین یا د دوی ملایان چې موږ ورته وایي د دوی هغه ملایان هغه د مذهب پیرودونکي خلک چې دي هغوی د استوګنې ځایونه هم دي. نو په دې اساس باندې د مس عینک نه صرف بودایي مطلب د دوی د دینی آثار نه دی پلاس باندې راغلی، په څنګ باندې نور داسې آثار دي مثلا د روزمره استفاده شیان مطلب قاشوغي، پیالې، منګي، داسې نور شیونه چې دوی به روزمره په کورونو کې ترین استفاده کول دا پلاس باندې راغلي. مسکوکات چې ډیر یو خو ارزښت لري هغه مسکوکات د غزینه پلاس باندې راغلي دي چې دا تقریبا د اول یا دویم میلادي نواخله تر اوم یا اتم میلادي پورې دغه د دوی قدامت رسیږي. او دې په څنګ باندې بیا د برونزي آثار هم کېشته، د لرګي نه جوړ شوي مجسمې هم کېشته، سیرامیک آثار هم ډیر ښه سیرامیک آثار هم کې د مس عینک په لاس باندې راغلي.
په موزیم پخوا هم آثار وو. عمده تفاوتونه څه دي د نورو سیمو له آثار سره
چون مسینک د وریخمو د لارې پرڅنګ کې د واقعیت موقعیت ته نو په دې اساس منی د دې د نور ساحو سره ډیر نږدې اړیکې دي. مثلا کومګه وایو د تپې مرنجان چې کوم مثلا په کابل کې د یو ساحه د په موقعیت لري تپې نارنج ده د بامیانو بازی صحیح دي یا د هډې چې کوم سیمه ده داغې کوم صحیح دي داغې نه چې کوم آثار یا کوم آثار چې کوم هنر دی هلته استفاده شوی د دې سره د مسینک ډیر نږدې اړیکې دي او تقریبا د دې آثار مجبو کې په یو شکل کې دي. خو بعضي تفاوتونه هغه د مسینک بیا دغو ساحو کې شته دي. مثلا د ویښتانو سټایل چې دی د دوی یا د لرګي نه چې کومې مجسمې جوړې شوې دي
د ویښتانو سټایل دلته څنګه ده؟ ما خو ولیدل داسې پیچ پیچ
بالکل داسې پیچ پیچ دي. بعضي داسې دي چې هغه کې تور رنګ یې پکې استفاده شوی دی او بعضي د دوی په دې پیچ کې بیا داسې یو خاص سټایل دی چې هغه بیا موږ په دې نورو ساحو کې موږ سره هغه ډېر کم پیدا کېږي په دې نورو ساحو کې.
یو بل چې زما پام شو البته تر دې مخکې ما د بودا د ککرې چې دي دلته مې لیدلې وې ځینې ډېر ښایسته وې. د بودا د ککرو د یوې سیمې تر بلې په سیمې پورې ډېر زیات فرقونه وي. دغه د مسې عینک د بودا ککره چې ده څه شکل لري؟ قواره یې چې تاسې راته مجسم کوي څه قسم؟
هغه داسې ده چې پخوا چې کله دغه د بودایي هنرونه چې په کوم وخت کې مثلا د او بالخصوص د اول میلادي نواله تر درېیم یا څلورم میلادي پورې دغه وخت کې بیا په دلته دوه مکتبونه وو، د هنري مکتبونه وو. په یو د نوم د ګندهارا هنری مکتب یادیدم چې په هغه کې د کابل، ننګرهار، لغمان او دغه سیمې د کاپیسا یو حد پورې او د پاکستان یو څه سیمې مثلا تکسیلا، چارسدا او پېښور دا منطقې دا د ګندارا هنری مکتب پورې اړوند وو. او یو بل مکتب و چې هغې ته موږ د مترا هنری مکتب و چې هغه په هندوستان کې موقعیت لري. نو د ګندارا خپل یو خاص د دوی د هنری مکتب خپل خاص یو داسې یو فیچر ځانګړې دا نښې ولې چې په هغه کې د بودا مثلا د بودا څیره چې وه مثلا د همدې منطقې په شکل کې جوړه شوې ده. مثلا از موږ استاد پښتانه یا د دغه ځایي خلک چې کومه څیره لري داسې لږ هغه پوس مخ باندې داسې لږ غوندې خنده یې کړی مخې داسې لږ چا غوندې داسې نری مخې نه دی. نو دغه بعضې وخت کې داسې نری غوندې خو د دې دواړو مکتبونو خپل خاص عاداتو یا کالي چې دوی اچولي دي هغه د ماترا د هنري مکتب سره د دې سره بیا فرق لري. مثلا دوی کالي بیخي تر خپو پورې رسېدلي ټول ځان پکې پټ کړی دی ولې د ماتراچو هغه بیا خپې دغه چې دی د خپل منځ دی بیا خلاص دی لاسونه ورغوي د لوڅ دی یا د یو اړخ د وګې پټ کړی دی ولې دلته دا شی دوی دواړه پټ کړی دی یو طرف ته غیزه کی لوڅ دی په دې ځکه بیا دواړه مطلب دا د یو خاص دغه دی ځانګړي نخې دی چې هغه د مسانک یا دغه منطقې چې کوم هنر دی د نورو سره تفاوت لري.
په دې آثارو کې ما البته مخکې مې چې کتلې و گیراور کسان ما کم پکې لیدلی وو. په دې وروستیو آثارو کې ما ولیدل چې ککری دي چې گیراورې دي.
موږ دې ته یو نوی نوم ورکو چې دا تقریبا د افغانستان یا د دغه منطقې یو خاص یو هنر دی چې دې ته ګریکو بوده کارت وایي کنه چې دا تقریبا په ګندارا کې بیا دا یو خاص یو دغه دی چې هغه صرف د مسیناک هډې د سیمې د کابل د بازي سیمو د دې ته دا د ګریکو بودست آرت ورته وایي. نو هغه دا سره یو ځای شوی دی او بعضې نور خارجي اثرات په دې هنر باندې دي او دلته بیا دوی دغه خپل هنرونو دغه مخ وړاندې کړی ده.
ډیره برخه خو چې ما ولیدله خاورین دي. څه مواد دي دغه دوی چې د خاورې سره یو ځای کړی دي؟
په دې کې څه مواد دوی نه دي استفاده کړي. د دوی خپلې فابریکې وي، یعنی په هغه وخت کې به چې دوی آثار جوړول یا بسیګې جوړول یا بیا داسې نور لوښي جوړول په مثانه کې خپله د دې فابریکې ولې دوی به پخپله. نو بعضې ساحې موږ سره دي چې هغوی دننه فابریکې نه وي، هغوی به په خارج کې آثار جوړ کړي یا بیا بله ساحه کې جوړ کړي، هغوی به دلته راوړل. ولې لکه د باګرام هغه خپله هلته څه دغه نه وه، هغه به د خارج نه به آثار راتلل. لکه د یو هېواد نه بل هېواد هلته به موږ سره دغه آثار دي اثرات دي. ولې په مثانه کې دوی خپل د جوړولو فابریکې وي، هغوی به خپله دا مجسمې جوړولې. داسې خاص داسې شیپ کې نه دی ګډ کړی. اوس فیلن چې کوم موږ تجزیه کړی ده هغه همدغه خاورین خاوره ده چې همدغه مختلف مراحلو نه پاس کړی ده او دغه مجسمې ترینه جوړ کړي.
د دغه آثارو نندارتونونه هم جوړ شوي دي تر اوسه؟
په ملي میوزیم کې موږ یو نندارتون لرو چې په 2011 او 2012 کال کې موږ دغه نندارتون جوړ کړی دی او فیلن هم آثار نندارې ته ایښي دي چې خلک راځي او دیدن ترینه نه کوي خو یو مجموعه اثر چې دی هغه د مسینک ځنګړي د مسینکو هغه مونږه خارج ته مثلا د اروپا یو هیواد چک ریپبلک هغه ته نندارې ته وړي دي چې تقریبا د 13 میاشتو ته نندارې ته ایښي دي او امید لرو چې انشاءالله په آینده کې دا نورو هیوادونو ته هم انتقال شي. مثلا جاپان تقاضا کړې ده، داسې نور فرانسې، داسې نور هیوادونه امید لرو چې دا هم یو بین المللي نندارتون شي. فعلا په اروپا د چک په هیواد پراګ ملي میوزیم کې دا نندارې ته ایښي دي.
علاوه دغو آثارونه په دې وروستو کې یو شمېر هغه آثار چې په 13 کلونو کې په قاچاق جاپان ته وړل شوي وو هغه هم ملي موزیم ته سپارل شوي دي. د دغو آثارو پیسه کې مې یو څه راته ووایاسئ، دا د کومو کلونو پورې مربوط آثار دي او په مجموع کې څو قلمه دي؟
اوس چې دا جاپان کوم آثار راغلي دا 100 قلم آثار دي چې دا یو جاپاني یو پروفیسر د هرایاما په نوم باندې او هغه خپله په خپلو پیسو باندې دا هغه خریداري کړې او مختلفو ځایونو نه بیرته بیا دا جمعوري کړه، حفاظت یې کړه، ښه ترمیم کړه. دغې نه وروسته موږ ته اطلاع راکړه چې دومره آثار دي ما اخیستي دي او غواړم چې بیرته افغانستان ته مفت ادا کړم. ورته دا څو ورځې مخکې هغه موږ مفقانه بیرته وکولای شو چې د افغانستان ملي میوزیم کې ځای پر ځای کړو.
په کومو کلونو پورې مربوط آثار
دا آثار چې دي کې خو یو څه آثار هغه د ملي میوزیم نه دوی انتقال غیر قانوني قاچاق کړي، یو څه بیا د ساحو نه دي. مثلا د آی خانم ساحه نه دي، آی خانم ساحه چې دا هغه تقریبا د 300 قبل از میلاد پورې هغه اړوند دي. دغه آثار چې د آی خانم دي با ساحه آثار دي هغه د هډې د سیمې دي چې هغه د هډې د سیمې آثار تقریبا د اول نه والا تر 3 میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري. باز د باګرام دي چې هغه هم تقریبا د 2 پیړۍ پورې نو مختلف دي. مثلا ساحه پورې چې موږ ورته دغه وکړو هغه تقریبا د 3 قبل از میلاد نه والا تر 3 میلادي یا 4 میلادي پورې دا اړوند آثار دي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل په مختلفو کلونو کې کیندنې شوي دي، وسم روان دي، خو کوم موزیم چې افغانستان د دوه آثارو د ساتلو او د نندارې لپاره لري دا موزیم چې دا په هغه معیارونو او ستنداردونو برابر موزیم نه ده لکه د دنیا موزیمونه چې دي؟ داسې څه نیت نه لري چې کوم بل داسې یو ځای یا بل موزیم جوړ کړي؟
صحیح ده چې دا پاغه ملي یا بین المللي ستانډرډونو برابر نه، چون دا موزیم چې کله جوړ شوی او د موزیم د پاره دا تعمیر نه جوړ شوی، دا د یو شروالي دفتر او د غوی د پاره استفاده او بیا موږ موزیم ته ځانګړی کړ. خو ولې فعلا موږ هغه شرایط د آثار د ساتنې په برخه کې برابر کړی دي چې موږ وکولای شو؟ خو پاغه بین المللي ستانډرډ یا سویه نه دي، ولیکن په ملي سویه باندې یا چې کوم لازمی شرایط هغه ورته موږ اوس فعلا برابر کړی دي او موږ اوس فعلا آثار الحمدلله په خو دغه باندې موږ ساتو. ولې؟ چون موږ ضرورت لرو چې موږ یو په سټانډرډ باندې برابر یو بین المللي موزیم باید ولرو او په هغه برخه کې موږ د 2-3 کلونو موږ دغه کوشش شروع کړې ده او موږ تر یو حد پورې موافق شوی یو. اولنی کارونه د موزیم دي، مثلا نقشه او داسې نور هغه موږ سر ته رسولې دي چې د دې موزیم په څنګ کې یو بل ملي موزیم په بین المللي سټانډرډ باندې هغه موږ جوړو او کار پر روان دي او امید لرو چې ان شاء الله په راتلونکو کې 3-5 کلونو پورې به موږ دغه موزیم سر ته ورسو.
کومه ده؟
مننه، خیر اوسې.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تا ځل وغ مجه برخیل د څلورو نانځکو نقل راوروي و به ورو چې دا نانځکې څه کمال لري.
شهزاده او نانځکی پاچا په خپل ماڼۍ کې ناستو له کړکۍ د سړک ننداره کوله. په دې مینځ کې یو مرشد را پیدا شو. پاچا پسې سړی واستاوه چې دربار ته یې راوبولي او زلمی شهزاده ته داسې څه وروښيي چې په ژوند کې په کار راشي. مرشد له کڅوړې درې نانځکې راویستلې او شهزاده ته یې وویل، دا در سره واخله، دا به دې ملګری وي. شهزاده ته خندا ورغله. مرشد ته یې وویل، زه خونجلی نه یم چې له نانځکو سره ولوبېږم. مرشد لومړی نانځکه راواخیستله او یو تاد یې په غوږ ورچوخ کړ چې له بل غوږه یې راووت. بیا یې د بلې نانځکې په غوږ کې تار ننویست چې له خوله یې راووت او د درېیمې نانځکې په غوږ کې چوخ کړی تار نه له خوږه نه له خولې رابهر شو. مرشد زلمی شهزاده ته وویل، ګوره، د هر چا د شاوخوا کسان د دغو نانځکو خصوصیت لري. ځینې داسې دي چې د لومړۍ نانځکې غوندې خبره نه اوري او په یو غوږ اورېدلې خبره له بل غوږه باسي. ځینې نور کسان د دوهمې نانځکې په شان دي چې اورېدلې خبره ساتلی نشي، هر چا ته یې کوي. یو شمیر نور کسان د درې مینانځ کې غونډې وی چی چې تا ورته کړې خبره هم سمه اوري او هم یې خلص وری نوي چی ستا د راس خبرې نور ته وکړي. زلمی شهزاده وویل، په مطلب دی ورسیدم، زه به داسې ملګري پیدا کړم چې د درې مینانځ کې خصوصیات ولري. مرشد سر وخوځاوه ویې ویل، زما مطلب بل شی دی. او بیا یې کڅوړې ته لاس کړ. څلوره مینانځکه یې راویستله، شهزاده ته یې ورکړه. ورته یې وویل، ته باید داسې دوستان غوره کړې چې د دې ګوډې غوندې خصوصیات ولري. شهزاده د څلوره مینانځکې غوږ ته تار ننویست، تار له بل غوږه راووت. مرشد ورته وویل، یو ځل یې بیا وازمویه. دا ځل تار د نانځکې له خولې رابهر شو. مرشد ورته وویل، بیا یې هم وازمویه، او دا ځل د نانځکې په غوږ کې چوغ شوی تار نه د هغې له غوږه راووت نه یې له خولې. مرشد ورته وویل، ستا ملګري او نادیمان باید د دې څلورمې ګوډې غوندې ستا ځینې خبرې داسې وګڼي لکه اورېدلې چې نه وي. ځینې نورې خبرې دې باید نورو ته هم وکړي، او یو شمېر نورې دې باید د همیشه لپاره له ځانه سره وساتي.
قدرمنو اورېدونکو، د نن ورځې په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د مجاز په نقش او ویش راته غږیږي. پام مو ورته راړو. ډاکټر صاحب، یو بحث چې په ادبیاتو کې هغه هم د مجاز په حیثه کې، په دې حیثه کې یو څه راته ووایاست، او په دغه بحث کې کوم موضوعات شاملېږي، څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
ډېر مننه مومن صاحب. مجاز د حقیقت ضد کلمه ده، او په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې مونږ یوې کلمې ته هغه وخت وایو چې په مجازي معنا استعمال شوی، چې په خپله موضوع له معنا نه وي استعمال شوی. موضوع له دا معنا چې په ژبه کې، په علمي یا ورځنۍ ژبه کې مونږ هره کلمه په خپله ټاکلې معنا استعمالوو، خو کله چې د دې کلمې ځای بدل شي، موقعیت بدل شي، د خپلې معنی او مفهوم نه وخوځېږي، د یو بل مفهوم دپاره استعمال شي یا د یو بل مفهوم دپاره استخدام شي، مونږ وایو چې مونږ مجاز ته رسېدلو. د مجاز او حقیقت ترمنځ یو پل وي، چې دغه پل ته علاقه یا قرینه وایي. دا داسې یو شی دی چې مونږ د دې په مرسته پوهیږو چې دغه لفظ په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا استعمال شوی.
دغه مستنطقین یو دا قرائن چې کاروي، هغوی وایي قرائن داسې ښیي چې دغه عمل به دغه سړی ترسره کړی.
بالکل، په ادبیاتو کې هم قرینی ورته وایي یا علاقه. دا په دوه ډوله دی. مثلا زه دوه جملې وایم، یوه جمله ده چې ویاله بهیږي، او بله جمله ده چې د اسمانه مرغلري ووري. په دې دو جملو کې، په دې لومړۍ جمله کې ویاله بهیږي، مونږ که منطقي فکر وکړو ویاله خپله نه بهیږي بلکې په ویاله کې اوبه بهیږي. زمونږ تاسو خلک وایي چې دیګ پوخ شو. په دې کلمو کې د دې په ځای چې مونږ وایو چې اوبه بهیږي یا چای پوخ شو یا غوښه پخه شوه، د دې په ځای وایو چې دیګ پوخ شو، ویاله بهیږي او چای جوش په جوش راغی. دلته د چای جوش کلمه، د ویاله کلمه او د دې کلمه په اصلي معنا نه دي کړېدلي بلکې په مجازي معنا استعمال شوي دي. دا یو ډول مجاز دی. په دویمه جمله کې کله چې مونږ وایو چې لاسمان مرغلري ووري، په دې جمله کې د باران څاڅکي د مرغلرو سره تشبیه شوي، خپله د باران څاڅکي د تصویر نه حذف شوي، او د بله خوا یې پاتې شوې ده چې مرغلري دي. دا مشبه ده. د مشبه سره د حذف شوي خوا، د حذف شوی خوا چې هغه د باران څاڅکي دي، یوه قرینه یاده شوی چې هغه اسمان دی. مونږ پوهیږو چې د اسمانه مرغلري نه ووري، نو مطلوب باران دی. د دغو دوو اړیکو له لحاظه مجاز په دوو ډولو تقسیم شوی. یو هغه مجاز دی چې د حقیقي لفظ او د مجازي لفظ ترمنځ د علاقه او رابطه تشبیهي وي، لکه له اسمانه مرغلري ووري. یا یو بل مثال دی، مثلا سر و روانه دی په ناز و ادا. په دې جمله کې مونږ تاسې د سر وینا حقیقي، د حقیقي سر مطلب ځکه نه شو اخیستلی چې روانېدل یا تګ کول د سر وی خاصیت نه دی. منظور دا دی چې زمونږ مطلب یو څوک دی چې هغه د سر وی غونډې دنګ دی، خو هغه څوک چې د سر وی غونډې دنګ دی هغه د دې جملې نه حذف شوی، او پاتې شوې یوه برخه ده چې هغه مشبه به دی، او د هغې سره د حذف شوې برخې یوه قرینه یا یوه نښه پاتې شوې ده. نو هغه مجاز چې په هغه کې د حقیقت او د مجازي کلمې ترمنځ اړیکه یا رابطه تشبیهي وي، دې ته استعاره وایو چې دا خپله د تشبیه لنډ شوی شکل دی او د تشبیهاتو په ډله کې راځي. دې ته غربیان د تشبیهاتو ملکه وایي چې په شعر کې د تصویر او د تجسم په ایجاد کې ډېره لویه مرسته کوي. د بل علاقه چې موږ وویل چې د ظرف مظروف علاقه وي لکه ویاله بهیږي او یا ځینې نورې بې شمېره علاقې دي چې هغه به موږ د مرسل مجاز په بحث کې ورباندې وغږېږو. که چیرې د حقیقت او د مجازي لفظ ترمنځ د تشبیه نه غیر نورې علاقې راغلي وي هغې ته مرسل مجاز وایي. په دې دوو ډلو کې استعاره چې ده چې د مجاز په تشبیهي برخې پورې اړوند ډېر هنري دی او تر تشبیه زیات هنر دی. موږ په تشبیه کې وویل چې تشبیه د تخیل لومړی پوړی ده چې هغه دوه بودی تصویر جوړوي. موږ وایو چې هغه د سروې په څیر دنګه ده یا هغه د سروې په څیر دنګه د روانه په لار. په دې کې هغه د تصویر یوه خوا ده چې موږ غواړو چې چا ته یې وښیو، سروه بله خوا ده چې د سروې په واسطه د دې دنګواله یا د دې قد تصویرو. په تشبیهي تصویرونو کې دواړه خواوې موجودې وي. په استعاري تصویرونو کې موږ صرف وایو چې سروه روانه وه په ناز واده، هغه هم حذف شوی او په څیر هم حذف شوی، دنګواله هم حذف شوی، هر څه حذف شوی، یوازې یوه نښه پاتې ده چې روانېدل یا تک کول. موږ پوهیږو چې دا د سروې خصوصیت نه ده، د یو چا خصوصیت دی، د دې نه مطلب یې وجه نه چې قامت یې لوړ دی. په دې لحاظ تشبیهاتو ته که دوه بودي تصویرونه ووایو نو استعارې ته دغسې تصویرونه ویلی شو چې یو نیم بود لري، یعنی یو بود مشبه بهي دی چې هغه په تشبیه کې حاضر وي او بلې هغه بود دی چې هغه غایب دی، خو د هغې یوه نښه پاتې ده، نیم پاتې دی او نیم حذف شوی، یوه نښه چې د هغې نه موږ پوهیږو چې څه شی حذف شوي. نو تشبیهات که چیرې رالنډ شي او وروسته په استعاري بدلېږي، استعاره خپله پور غوښتلو ته وایي او په ادبیاتو کې یا په شعر کې کله چې موږ یو لفظ د یو لفظ خصوصیات راپور کړو بل ته وایو او د هغه ځانګړنې ورکو، موږ وایو چې موږ استعاري ته رسېدلي یو. د پخوانیو تشبیهاتو نه چې په پخوانیو ادبیاتو کې کلاسیک ادبیاتو کې کارېدلي وي هغه زیاتره ورو ورو سیکل کېږي، ترشل کېږي، وروسته په استعارو باندې بدلېږي او استعارې چې کله سیکل شي او هغه د غایب شوي اړخ کومه نښه چې پکې پاتې وي هغه مورنیسته شي په سمبول بدلېږي. دغه د ادبیاتو د عروج یو سفر دی چې د تشبیهاتو نه د سمبولونو د استعارو خواته کېږي.
په تشبیه خو ډاکټر صاحب دوه خواوې شته دي، په استعاره کې هم داسې څه لرو که نه؟
بالکل، په استعاره کې هم هماغه دوه خواوې چې په تشبیه کې دي هماغه دوه خواوې په استعاره کې هم شته. په دې توپیر چې د استعارې یوه خوا غایب شوی، موږ په تشبیه کې وویل چې د تشبیه دوه خواوې مشبه او مشبه بهي دي. په استعاره کې مشبه ته مستعار له وایي، یعنی د دې لپاره پور ورکړل شوی یا پوروړی، او هغه څوک چې قرض ورکوي هغه لفظ چې قرض ورکوي په تشبیه په استعاره کې موجود د هغه ته مستعار منه وایي، یعنی د دې نه پور اخیستل شوی. مثلا ما چې وایو چې هغه سر روانه ده په ناز واده، دلته د سروه مستعار له ده یا مشبه به ده، او هغه چې د سرو د هغې په ځای کارېدلې د چا په ځای کارېدلې چې هغه په استعاري کې نشته هغه مستعار له ده یا مشبه. نو په استعاري کې مشبه نه وي خو د مشبه یوه نښه پاتې شوې. په دې لحاظ موږ وایو چې استعاره تر تشبیه ځکه هنري ده چې هغه غایب اړخ چې لا په تشبیه کې نه دی راغلی، لا نه دی راداخل شوی، هغه موږ خپله د خیال په مرسته راپیدا کوو، او دا یوه پروسه ده چې موږ لوستونکی یا د شعر اورېدونکی په خیال کولو کې راشریکوو او د یو څو شېبو دپورې په بالقوه په بالفعل شاعر بدلوو. اوس راځو دې ته چې موږ د تشبیهاتو ګڼ اقسام ویل د مختلفو زاویو له لحاظه. استعاره ډېر ګڼ طبقه بندي نه لري، دوه ډېر مشهور رقمونه دي. یو دا ده چې صریحه استعاره ده، په صریحه استعاره کې لکه مخکې مو چې مثالونه ویل همدغه ده چې مشبه بهي حاضره وي، د مشبه د استعارې نه وتلې وي خو یوه نښه یې پاتې وي. د استاد سالک یو شعر ده چې څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، له تور سترګو نه ستوري دم په دم پریوزي. په دې شعر کې موږ ګورو چې له سترګو نه ستوري پریوزي، او ستوري مشبه دی یا مستعار منه دی چې دی وخ کو دی پر استعاره شوی یعنی دی وخ کو په ځای شاعر ستوري ویلی ولی د دې سوال ځواب دا دی چې د سترګو نه ستوري نه پریوځي مونږ پوهیږو یوه قرینه شته چې هغه سترګې دي تورې سترګې چې د سترګو نه اوښکې پریوځي نو په لحاظ شاعر د اوښکو په ځای ستوري عوض کړي او د اوښکو یوه قرینه پاتې ده چې هغه سترګې دي. دا ډول تشبیهات یا مثلا د جلان صاحب یو ډېره ښکلې مصره ده چې سپین ګلابونه یې د سترګو له درو بهیږي. دلته د اوښکو دپاره سپین ګلابونه استعاره شوي دي او بیا هم قرینه سترګې دي چې مونږ پوهیږو چې د سترګو نه سپین ګلابونه نه بهیږي او په دې لحاظ مونږ وایو چې دغه استعاره صریحه استعاره ده. دغه استعاره بیا ځینې نور ډولونه هم لري چې مرشحه استعاره یې بولي. یوه بل ډول دی د مطلقه مصرحه استعاره او ځینې نور کومه چې په هغې کې ډېر زیاتې مشکلې خبرې نشته. هغه دا دی چې یا د مشبه بهي نښې هم ورسره ذکر وي او یا د مشبه د استعارې دویمه ډېره لویه او مشهوره ډله چې ده چې دویم ډول استعارې دی هغه مکنیه یا تخیلیه استعارې دي. دغه استعارې داسې دي چې د اولنیو استعارو په خلاف مشبه هم ذکر وي خو د مشبه بهي ځانګړنې ورسره ذکر وي. په دې ډول استعارو کې چې غربیان پرسونیفیکیشن عربان تشخیص ورته وایي یو شی هره پدیده شاعر په زړه کې د یو ژوندي شي سره یا د انسان سره معمولا د انسان سره یا د بل ژوندي شي سره تشبیه کوي بیا د دې ژوندي شي یوه ځانګړنه ورکوي. مثلا کاروان صاحب وایي چې لاس د تبسم مې کړه را تیر په زړه ډېر لکه یتیم په ژړا ستړی دی. په دې شعر کې د تبسم لاس مکنیه استعاره ده. شاعر وایي په زړه کې داسې فکر کوي چې تبسم لکه یو ژوندی شی او بیا لوستل مونږ وایو چې د غره غاړه د سیند د غره سر د سیند غاړه دغه د انسان هغه پخواني تصورات دي چې څه شي ته به د ژوندي فکر کولو پرته څه شي به د ژوندي ګمان کولو چې په ادبیاتو کې انیمیزم ورته وایي. دغه استعارې د پخواني مثلا د انیمیزم چې هر څه شي به روح ورکولو او په خپل ژوند کې به راګډول د هغو تصوراتو خاپونه زموږ په لاشعور کې پاتې دي او د هغې په واسطه تشبیهات جوړېږي. یوه بله بېلګه ده چې نرګس رنځور دی د شبنم ته بې بلاسې نیسه. دلته هم نرګس یوه مکنیه استعاره ده چې رنځوریږي. رنځ د انسان خصوصیت دی او د شبنم طبیب لاس نیسه. شبنم ته د طبیب یا د ډاکټر خصوصیت ورکړل شوي. نو په دې لحاظ دغه دواړه مکنیه استعارې دي او موږ وایو چې شاعر په دې ځای کې د تشبیه نه استعارې ته رسېدلی. د استعارو یو مهم خصوصیت دا ده چې دوی د تشبیه په نسبت د دوی د تصویرولو قوت زیات دی. یعنی په تشبیهاتو کې د تشبیه یا د تصویر دواړه خواوې موجودې وي. لوستونکی داسې ګمان کوي چې تخیل ته ډېره موقع نه ورکول کېږي چې دا خپل خیال وکړي یو شاید د بل شي غوندې ده. لوستونکی فکر کوي چې شاعر یوازې د یو مشابهت په اړه خبرې کوي خو په استعارې کې شاعر څه شی چې غواړي چې تصویر کې د هغه بیخي نوم نه اخلي د هغې موقع لوستونکي ته ورکوي چې راپیدا کړي او په دې لحاظ په دې کې د خیال ونډه ډېره وي او د تصویرولو ونډه په کې ډېره وي. مثلا د خصوصا مکنیه استعارې دغه قوت ډېر زیات لري چې ټول مړ طبیعت او ټول ناشنا په دې چې روح نه لري هغه را ژوندی کوي او زمونږ په ژوند کې راګډوي. موږ داسې احساس کوو چې یوازې موږ ژوندي نه یو تر موږ غیر طبیعت غرونه سپوږمۍ سیندونه ټول ژوندي دي. مثلا د کاروان صاحب یو مثال دی په یو آزاد شعر کې یو دوی مصري دي چې تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان یو خوږیږي. سړی تصور کوي چې هنداره د یوې جنۍ غوندې د یو لوی سیند په غاړه ناسته ده او بیا د تصویر د کب سره لوبې کوي او کب د هغې د ګوتو نه خوږیږي. یعنی هنداره هم را ژوندی شوی یو لوی تصویر ده چې هم سیند په کې شته هم د سیند په غاړه ناسته هنداره په کې شته هم د کبانو سره لوبې په کې شته هم د کبانو خوږیدل دغه ټول تصویر شوی. یا مثلا یو بل شعر دی د کاروان صاحب چې د سپیرې سیلی جارو د باد په لاس کې پر جارو یې د شپلې لغک درې دي. باد په یو ژوندي شی اوښتی په یو جارو کښ باندې اوښتی چې هغه د شپلې لغک درې جارو کوي لکه دی بڑبوګه جارو چې ور سره وي او یو لوی جارو کخ د شپلې د غږ نه دری جارو کې په دې لحاظ دغه استعاره خصوصا مکنیه استعاره چون د تصویرولو قوت زیات دی او همدغه مری هنري ارزښت هم زیات دی په شعر کې کچېری تر دې هم ظرافت پکې زیات شي او تخیل ته یا خیال ته نور متهم ورسر شي استعاری په سمبولونو بدلېږي.
آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو